سلام پښتونخوا، وخت د سهار 9 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومن مو د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړۍ غړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او برتانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراوړو. خو پایله خبرونه کو اسرار عالم مومن جوړان کړی.
ستړي مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز را کمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک کړي. او زه خبرونو تفصیل د اقلیتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشالډو ته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو.
د کور په خوا کې په دوی پایر شوه. د پیخې سمدستي ورسته مونږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسول شو ولی التی ساور کړ.
د مشال ډی خبريال وای سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر خیګړې کارونه هم کړی. د وجنې پیغام کې د بونیر لوی بازار ترل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې ذمہواری د تاریخي طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں
نموڑے وائی کوچ چوگ بغیر سوچ او پوہی تورن لگوی نو زہ ہوئی چیلنج کوم کل ہگو سرا پ دی لڑکے ثبوتوں نوی نو را دی وڑی او دے کمیشن تے دی اڑان دی کڑی ز لخپل جان سر دا جمن کوم چ لوق زے کولو پرتبہ کور تلاڑ شم بغیر
گھر چلا جاؤں گا.
نوموړي ویل د اقتدار په لالچ کې د پاکستان د بې ثباته کولو کوششونه روان دي. وزیر اعظم ویل د پاناما لیکس پر اساس کوم تورونه لګول کیږي هغه 2 کاله زاړه دي او ثابت شوی پرې نه دي. د وینا وا چې یو وار بیا خپل ځان او ټوله کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. یادوي چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه هم شامل دي. پر دوی تور دی چې خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي دي. یادوي چې په تیر وختونو کې 2 وارې د نواز شریف په منتخب جمهوري حکومتونه ختم کړل شوي دي. په مومند ایجنسی کې 2 بارودی چاودنو 1 کس وژل او د امنیتي ادارو 3 عسکر یې جوبل کړي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي 2 چاودنې په د ویزو پنډیالې کې پرون غرمه هغه مهال شوي چې د ایف سي او لیویس ځواکونو غړي په سیمه کې ګاش کاوه. له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي پیل کړې ده. د ویزې د مومند ایجنسی غرېجې سیمه را د زیارت پورز هم وسلوالو د حجي بابا پر کور چاودنه کړې وه چې پکې یو قبایلي ملک او د امنیتي ادارو یو سرتېری وجل شوی وو. د دوه پیښو ذمہواري تاریخي طالبان پاکستان جماعت الله را ډلې منلې وه. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي. په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خپره شوی خبر پاڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان اتمانخیل قبیلي مشران سره د لیدنې پر وخت وویل چې د امنیتي ځواکونو قبایلي ولس په مرسته او قربانۍ سیمه کې امن پرځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي او دوی ته به هلته کې د ژوند بنیادي اسانتیاوي ورکړي. خبر پاڼه د گورنر لخوا زیاتوي د دوی لومړی کار د کډوالو واپسی او امن پر ځای کول دي. دغه په خبره د قبایلی ولس د غوړ راتلونکو پریکړه باندې زر د قبایلی ولس په خوخه وکړي. مشال دې ته وغوښتي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشال دې ته ویل د لارې تیر کال بندې شوي وي. نو موړی وایي د دوی فوجي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډیر کامیاب وو. د په خبرات سره یو کلنځن وروسته یو وار بیا د دوی فوجونه ګریشک او سنگین ته آزاد تګ راتګ کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو صوبایي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارواکو وزیر سید علیمی بلخی پرون له اسلام آباد مشال ډوته ویل چې په دې کمیټو کې د افغان سفارت د کډوالو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنری او پولیس استازي غړیتوب لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي تل میاشتې به ډېرې سختې وي. جن نیکولس مارتی پرون له رایټرز سره په امریکا کې ویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو د لوړتبا سفارتکار پرون وویل چې د شام د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روس، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عرب هیوادونه پکې شامل دي باید ډېر زر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې بندي شوي، اوربند ماتېدو په حال کې دی او د بشري مرستو رسولو بهیر لخند سره مخامخ دی. او د نړۍ د لګ تر لګ 115 یا هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز د راکمول لپاره د پیرس موافقه لاسلیک وکړو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند لومړی ولسمشر وو چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په ډېره په ځانګړو مراسمو کې د پیرس موافقه لاسلیک کړه. د موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او کازاکستان لا هم خپل دریس نه دی پړه کړی. دا اوتر دی مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مولای اسرار عالم مومند اوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسلوالو وشلې دی. د په سیمه کې د محبوبیت وجه سوا
سردار سنگ چې ګونه ګلی زیات مقبول او هغه وجه دا چې د بده خپل اقلیتي د غیر علاوه مسلمان هم په هر رقم قادو کې نه سنره شامل دي.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی دی. د دې اسنادو په ډاګه کې د وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې وه، خو د چارو پوهان وایي باید اول شته قانون عملي سي. قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې ترشا سیاسي مقاصد دي.
افغان چارواکي وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو د ثبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خبر پښتونخوا د سومبای اسمبلی غړی او د اقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ نا وخته وسلوالو وشلې دي. د پیغام کې نن د بنیر بازار بند کړل شوې دي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د وژنه غندلې ده. تیری کې طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د مشال ریډیو په ګډون رسنوي ته پلیچل شوی ایمیل یې ورشنه لیکي د سردار سورن سنگ د وشلو ذمہاري قبول کړې ده. نیازمت خان نور حال راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ باخام نه سرګنده وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت پړدو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب ان کو فائر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی پایر شوه او وجلې شوه دي.
وروسته ملزمان د بازار په شا د علم غرو طرف ته تښتېدل دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولای شو ولې الته سا ورکړه. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمی کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لږ شکمن دي. سردار سورن سنگ په اړه ځی خبریال شوکت بنیری مشال ریډیو ته وویل
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کے لیے ڈی سی مشہور خبری عالم پارٹی پالیٹیشن رختل سیاسی کے لیے پلیٹفارم شروع کرو یا پکال دو ہزار اور دو رس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی شامل شو کل جب عام الیکشن شو نو دی تحریک انصاف طرف دا اقلیتی امور پر سیٹ باندھے ایم پی اے منتخب میں شو نو سردار سورن سنگھ کی جو بھومی کے لیے زیادہ مقبول ہو اگلے وجہ دا کہ در بدا خپل اقلیتی برادر علاوہ مسلمان قوم پر ہر غم خادوں کے نیز نیر شامل غریب مسلو کی ہم وړاندې وړاندې اور سر دا بدل کی کم جنازہ دا گانے کی کم وی کم چې جمعتون ناغه په تعمیر او ترکه کې هم د کردار دا کا غیل به پڼو ری ستو دا شان بیر جنازہ دا گانے چې هغه د خپل لاس باندې هغه د پڼو جوړ شي دي.
خبریال شوکت بنیر زیاتوی چې د سردار سورن سنگ په وجنه د بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تړل شوی دی او سیمه کې د تاو تریخوالی او خپګان ماحول دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سرب د یال غشتنه کړي چې فوج دې د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. د یال غشتنه هم کړي چې حکومت دې د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. په دې اړه مو له هارون سرب د یال سره مرکه کړې او په سر کې د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو دا قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دې چې زمونږ مستقبل ته واښو هغه اورمبې یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیډرشپ بولو نو دا چې دې حادثه کې چې مونږ نه جدا کېدل چې هغه مونږ وایي چې بیا زمونږ لپاره یو ډېر لوی تیار شو
هارون سربیال صاحب داسې کارونه چې سردار سورن سنگ په خپل دغه چې کله د اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیر اعلی هغه کم کارونه د کړی دي چې هغه ډیر اهم وو.
ټول نور هم خدانه چردانه خطیر اماؤنٹ چلے اگر مذہبی مقامات اور خاص طور پر سکھانوں نے پارا خود ہچ چرم داسے لگانے میں چلے ٹول نمک کے اگر سکھانوں نے پارا اور خطیر رقم چلے تو مختلف گریونسز دی اگر ایڈر اسکولوں دوبارہ لگو دی بیا د ہندوانو چدی مذہبی تہواروں چدی جوائنٹ سیلیبریشن دے دے رواج نوا داغه د هوجینه چې ده مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جوائنٹ سیلیبریشن سٹارټ وفا دینو نه دلته خیبر پختونخوا کې شروع شو بیا غره له تعلیمي تور باندې چې دې ټایم کې وګوره داغه دا نه حالې دي وی چې 0.05% نه دا کوټا چې ده 1% اند دین افټر 2% شو اوس هم دا غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه وه تعلیمي میدان کې دې سکالرشپ خبر طریقې سره هغه د کم دینه مخکې د کرپشن نظر بکید اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو ته غریبانو ته ملاو شو هغه نه وه 1,47,00,000 روپے چې یو خطیر رقم پراپرلی چې ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې ورکړې شو نو د چې ډیر کارونه د سړي چې هغه غریب ورش د سپم سره لګیاو او چې د خې ګړې کارونه د پاکستان د پاره د خپل کمیونټي د پاره ډور د پاره کول.
هارون صاحب بیا نه هغه کم کارونه چې هغه منځ کې پاتې شو د لمارک سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول هم د کارونه دي ګره فیوچر پلانینګ هم دا و چې به موږ ټول چې د مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو و زموږ چې کوم لاسټ کوم زموږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل کړو موږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې د ریزولوشن کې به خپل کار کوو موږ به د خواتین او د یوت لپاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او زه دا ګورم اوس خو تیاره شوه او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاری منصوبې چې دی هغه به حال وساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات به کوئ تاسو یا څه غوښتنه به کوئ څه به کوئ تاسو
وختره هم دغه چې ټول نو مخکې زمونږ چکم نان مسلم پاکستانی پارلیمنٹیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوي نو سیکورټی مېر سي دغه لپاره ډېر ضروری دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی پکار چې هغه چکم کارونه شروع کړي وي نو داسې خو ډېر او بل دا چې مونږ ډېر لپاره د قرباني نه غوړي چیرې غونې یو چې څو وخت ملک کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زمونږ کس اوجه شي. او زه خو دا جنرال رئیس شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرینزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي وایي چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته دی وایي چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وژل شوي دي نن ورځ پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سرودیال چې د سردار سورنت سنگ په اړه باندې را سربرکه کوله.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي. تر دې وړاندې د دې هواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلي چې کتور ور باندې ثابت شونه استعفا به ورکړي. پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بحري هوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شو چې استعفا ورکړي خو هغه او اولادونه ویلو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل اسلام آباد د رابی اکرم خان په ریپورت کې.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1955 سم تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابتې کار مطابق چې د عدالتي کمیشن په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپیانو پلټنې کوي. په دې خط کې دا هم ویلي شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن کومک به پابند وي. د خبره پکې هم شوی چې عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کلو چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف هم د تحقیقاتو اختیار وي چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي وي او یا د درغلو له لارې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د فکر د لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم د خپل خطاب کې اعلان کړی و چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورونو تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسناد خپرېدو په اړه کوم ته په دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وخت به نه ضایع کوي. وزیر اعظم وویل که په ما تورونه ثابت نه شول نو هغه خلک چې په ما د دروغو تور لګوي له کومه به معافي غواړي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې پخوا په هم تورونه لګېدلي وو خو کله ثابته نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي دي. موږ ته دا هم وایي چې که 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې هم وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړې شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د عربی اکرم خان بلخوا د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې له پاکستانی حکومت د احتسابي د احتساب قوانینو عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو په لټونو فشار لا نور زیات شو او هغه عدالت ته خط ولیکي. په دې وروستیو کې پوځ هم ځینې جنرالانو د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې شته. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ ګولایاس په اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملی کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملی کول نه غواړي بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی.
وہ اپلائی نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے
کم قانون چھ موجود دے ہاگا عملی کڑی وہ ہاگا زکن عملی کی گی چھ ردی ترشا سیاسی مقاصد دی دا پاناما اسناد و رابر سے رکھے دو نور لسورج وشوی خو پدی اڑا پلٹنی نکی گی تشی خبر دی پدی معاملہ ہے چا احتساب نہ دے کرے ہر چوک ہوئی یا تردید کبھی او یا دفاع کبھی
عدل گیلانی ویل چی دا احتساب ادارو ٹولو مشرانو ٹاکنا پا سیاسی بنیادون شوی او دغ مشران قوانین نہ عملی کبھی بلکہ درغلیو کے ککڑو کسانو تا تحفظ ور کبھی
مگر اب اس نئے
آدمی چیز دی پہلی دفعہ دا پوز مشر یو مثال جوڑ کرے دی نموڑی پا لومڑی زل پوزی جنرلانو تا سزاگانی ورکڑی دی ترسنگ نورو پوزی چارواکو تا اہم سزاگانی ورکل شوی دی او دا ہر سجی پڑاگا کڑی ہم دی تدی گام نا اندازہ کی گی چی دا پوز مشر حکومت تا دا پیغام ورکوی چی خپل ملک سرا ایماندار شی
عدل گیلانی زیادہ کڑا چی دا دوی اداری حکومت تا وار پا وار ویری ول چی درغلی لوجه تر ہگری کی گی پا درغلیو کی ککڑ کسان تر ہگر سرا مرستی کوی نو باید دا دی مخونی ول شی بیا پا اسلام آباد کی سیڑنکار مشرف زیدی ہم پا دی اندی چی دا احتساب پا اڑا موجودہ میکنیزم کی مسئلہ نشتا بلکہ مسئلہ پا مشرانو کی دا
دا دا ادارو نا بلکہ ارادو مسئلہ دا ټول قوانین موجود دی پدی کی حس شک نشتا او دا دمر پیچلی ہم ندی و دا بدا مرغا دا ادارو مشران نگواری چی دا احتساب پاڑا موجود میکنیزم پا صحیح مانو کی عملی کی کتاسو نور نوی قوانین یا ادارے جوڑ کرے دا ترحغین شی کمیاب دے تر سوچ چی دا دا ادارو مشرانو پا رویو کی بدلون نوی راغلے
سیڑنکار مشرف زیدی زیات اکڑا چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزی جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب اداري کارولې دي خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتسابه مستثنا دي
کوئی کسی کی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے
د هیچا سیاسي انتقام نه دی خستل شوی په دې کې سنه سوی په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وی او نه اخلاقی اعتبار وی
خدا او پاکستان حکومت موجوده سیاسی تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر تر رسوي په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلی ول چې د ټیکس نه د بچکیدو لپاره یې له هیواد بهر کمپنیانی جوړې کړې دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی
د ګلایاز رپورٹ موردی د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني فوج په خانه بریګیډیر وای په داسې حال کې چې د پاناما اسناد او مسله روانه ده د درغلي په تور د جنو لوړپړو پوځي چارواکو لغپلو دندې لری کول د پوځي مشرتابه لخوا د پیغام ورکوي ک فوج خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب دا سوچي هیڅوک نه بخښي خو یو بل دفاعي کارپو بیا وایي بای چې د درغلي په تور د لړکسو لوړپړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولست په ډاګه کړل سي دي په خبره ده پوځي افسر رانو د لړکېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د فوج په حسابي پروسه ځان پوکړي د مقالې غټې برخې له اصرار لمومند اورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د زنو لوړپوړو پوځي چارواکو لغپلو دندو لري کول ستایلي دي او دا د هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللی دی دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسی بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري خو پښتنه دا ده چې ولسی ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو لغپلو دندو لري کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی محمود شاه وایي زیاتره لوړپوړي پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي د په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرل په عهده دي او د کرپشن د مخنیوي یو لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لیفټیننټ جنرل څوکیو ته پورته کړل شي محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسی چارواکي دواړه کنټرول لري نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده د پاکستانی پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو لغپلو دندو لري کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي خو یو بل کارپور رسول بخش رئیس وای چې دا قسمه کارونه پړومبې زل نه دي شوی. نو موړه وای په اوس په مستقل بنیادونو خپل احتساب خپل کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوی. رسول بخش رئیس وای د پوز لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس په رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپو عائشه صدیقه وایي په کار دا چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په احتسابي پروسه ځان پوه کړي.
دا و اسرار علم محمد سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي هوسم د ایمل زاخیل په ځخ کې سندره واورو.
جانا ہو یا دوار
د ایمل زاخیل په ځخ کې مسندره واوریدا وسم نه نه بجې سوي دي سرار الله مومند خبر نور لنډي وړاندې کوي.
د کلتون لپاره د خبر پخونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشال رتو ویل چې د بونیر نه د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې نڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د وزیر اعلی د مشر وجنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی منلی. پرون ماخام خام ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړې او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم چوکۍ به پرېږدي. د پاکستان حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار ته خط هم لیکلی. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې وروستو ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په عموند ایجنسۍ کې پرون دوه بارودي چاودنو یو کس وژلی او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې. د خبر پښتونخوا ګورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړه به ډېر زر وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د ګورنر هاوس لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلې. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالیو څخه تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشل روته ویل د لارې تیر کال بندې شوې وي. د سلسلی بود نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکې تل میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولس مارتی دغه خبرې پرون له رویټر سره په مرکه کې وکړې. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د مستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده.
اسرار لمومند چې خبرونه لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان نننۍ ورځې مطبوعاتو ته رابی اکرم خان په اسلام آباد کې کتنه کړې ده.
جنگ رسپان خپل درې کلی کې د تیرې سمو دې راسي ملکی پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شي ودي. ادارې وايي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شي ودي. ادارې مخکې لري چې د حادثې په صورت کې بسونه سوسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوی چې ولسه مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو داغي دازه صرف اغی لګولې شي. ادارې ساتوي کله خو په کې داسې او شي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري اوس اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوي ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختم کړی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې کرا چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د صحتوالي خبرداري جاری کړې ده. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوې مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوی دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه جوړ کړي دي. خو د دې لپاره د عارفي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکېنه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
مطبوعات
د نن په مطبوعاتي کتنو کې د نیویارک ټایمز او رویټرز خبري اژانس دوی لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکا ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته د اوښتي مرګ شوبلې او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې ده. رویټرز خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازي د نړیدو پیښې کلیج ته په کتو لیکلي چې آیا د مستورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی او کنه. پوریوال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اوجل شي نو کله نکله غوی ته د تاوان په توګه نقد پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډیره وخته دا روایت جاری ساتلې ده. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روختون په برید کې کوم خلک وجل شي او لاغي سره په سمه توګه چلن نه دی شوی. تیر میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه ویل زه دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېد او تاسو وزور دې نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخه. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړیز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپانه لیکي د بخنه غوښتلو دا کار باید وړاندې لشوې وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روختون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید دیلت پاړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. ایجنس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د نورین غونډې هغه پیښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې یو لس سو کسان وجل شي. اجانس د کارپوهانو لخلي لیکي چې که څه هم لدی ورستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د ستونزو د حل لارو مندلو په لړ کې پرمختګ ډیر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنگلاديش د پیښو د دوی پام دی تړولې چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات شاهین بونيري وړاندې کړو. بخښنه غواړم ما ویچ بوریوال کاکړ به وړاندې کوي. دا شاهین بونيري
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له خلکو غوښتلی چې په راتلونکو ټول پښتنې کې په اروپای ټولنه کې دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما دا خبره په هغه مقاله کې لیکلي چې د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه خبره کړې ده. تفصیل به له سالم محمد سالم اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه غښتلې کړې وه. اوباما د پنځمې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اژانس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه کې چاپ شوه. په دې لیکنه کې ویل سی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د یو خپلواکې او غنی نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د تروریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي ژغ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلې دریز ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او لاتلس سمندر هاخواته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکو د جون میاشتې پر درویشتمه په یو ټول پښتنې کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رای ورکړي. د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د ورستیو ترګندونو هرکلی کړی دی خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن شاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبری کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسی. تر ټول پښتنې مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوذ کم سي، د لندن مالی سیستم به زیانمن سي، او د لویدیز امن به ورسره کمزوري سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري، هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
سلیم محمد سلیو. په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړی ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې ښیي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زور واکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمې تر دې وړاندې او وروسته هم معدن راایستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوي داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې له بدخشان په غیر قانوني توګه راایستل شوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته پکتو د دې بار بای له شپېته څخه تر 140 میلیون ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې ورسته په غیر قانوني توګه راایستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکولو اخلاص کړي سي. د ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر صلاحکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر ټنه لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 18 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلې تر څو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
دې څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسؤول واقع سره زر نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. ینګان ولسوالۍ لپسټ کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعام نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دماغ کې دی، موږ که معدن په سیاحت کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له مذهبي شو. خو دویم قدم کې نو هغه دنده کې منطقي خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپل طرحو پیشنهاد بیان شورای امنیت و ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوه راولېږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بایه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مېره باز دا وزن حساب بازار جانی وره پاکستان دی، باز دا فلوس میکنن بر درست نه رفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلي یو یې هم نه دی جواب سوی. نو موري زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مالی ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر لږی چې دغه خود د جریمه کیږي مطابق د قانون او جزاج بندخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مې نپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د فلسطین د ملي امنیت شورا یا ما دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د فلسطین د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د چور او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واوري چې په دې اړه باندې به یوه جامع طرحه جوړه او د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کېږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې معدن په غیر قانوني توګه ایستل کیږي او بیا قاچاقېږي، چې وسلوال طالبان، جنګ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځینې نور بیا د درې ټریلیون ډالر یادوي.
د مچازمې رپورټ مو اوریدلې. اوس هم راځي د نغمې په رخ کې وسندره واورو. سندر اوریده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام به پهلوي چې په دغه هیواد کې د اوسیدونکو قانوني اوسیدنې قانوني اسناد نه لري. د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې پر ورځ مشال لرو افغانستان کې ته وویل پاکستاني چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره دغه هیواد د سفر پر مهال کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل پاکستان د غژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواته د سفر پر مهال کړی ده.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاجازي سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تېره ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ پېښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه دې هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت یې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د ملکي او د ملک او وګړو دفاع وکړي او مال ژوندي ورخوندي کړي. نجیب الله الخیلي تفسیر وړاندې کوي.
د جمعې پورز د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانی پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوی د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجی سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې د افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر پکار دي. دا سنات یې ځنې مشروم کوي چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهیږي چې په زوري وخت تیروي په دغه کم میته امن نرسي.
د خوست د مایبینو د اتحادیې مشر سخی محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یو پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسو به مونږ لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داوود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میانته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبه ورځې په برید سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ویته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ما کې چې ته د دروس او د دې ماشومانو دغې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې واستوالو د ملي امنیت پر اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنۍ ته پاستول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
نجیب الله خیل رپورٹ واردی او سیو بل رپورٹ تر جو پداس سال کی چی گن شمیر پنا غشتون کی کډوال یورپ ته تللی او زیاته برخال ته تللو هڅه کوي. په اروپا کې د کډوالو په اړه سختي زیاته سوي ده. د پنا غشتون کی کډوال اروپا ته تللو نه منع کیږي چې په کې ډیر افغان وګړي هم شامل دي. ترکی شه کډوالو په اړه به لا یې لا اروپای ټولنې سرمایده کړي په کې گن شمیر افغان وګړي ژوند کوي او په روانو حالاتو کې لستون سر مخامخ دي. د مشال ډیرو د خبر مرکزی څنګه ریپورت جوړ کړی چې تفصیلي ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
د افغانستان درویش کلن مصطفی چې څلور کاله مخکې له ایران نه د سمګلرانو په واسطه یورپ ته د تللو مقصد یې هلته په پوهنتون کې سبق ویلو وایي چې هغه سونه شو چې غوښتل یې. مصطفی چې دا وخت په ترکی کې دی وایي چې نه په قانوني ډول له ترکی وتل شي او نه بیا قاچاقبرانو ته د پیسو ورکولو وس لري. دا هغه په خبره د دې پر ځای په غیر قانوني ډول په کم اجرت کار کوي.
دا سیده چې وخ روان دي ماته نه د معلومات چې زما حقونه سدي او زه څه کولې شم. سلور کال تیر شول او تل یوازې دا باز ما لپاره ګران شي.
په مارچ میاشت کې د ترکی او اروپای ټولنې ترمنځ یو معاهده وشوه چې لمخې به زینو شامی کډوالو ته په اروپا کې د کډوالو حیثیت ترلاسه شي. ترکی هم داسې ګامونه اخیستي دي چې دغلته اوسیدونکي 23 لکه شامی کډوال به د کار کولو اجازه ولري. خو اروپا ته تلونکو پناه غوښتونکو کډوالو کې یوازې نیمه برخه د شام دي. په دغه کې دویمه لویه برخه د افغان وګړو ده او پکې عراقي، پاکستانی او ایرانی وګړي هم شامل دي چې دغه معاهده برخوال نه دي. د استنبول په مرمره پوهنتون کې استاد بالول اسکان وایي چې دلته افغانان ډېرې مسلې پیدا کوي. دی وایي دا نه د معلومات چې راتلونکي به سوي. په ترکی کې د افغان وګړو شمیر مختلف ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیر ښایي په ترکی کې 1,321 افغان وګړي اوسېږي چې پکې 3,422 ته د کډوالو رسمي حیثیت حاصل دي. په ترکی کې د شامی کډوالو علاوه د مهاجرو په دریو کې یوې برخې زیات افغانان دي. یو افغان کډوال او فعال علي حکمت وايي په دغو کې زیاتره افغان وګړي د سمګلرانو په وسیله له ترکی نه تللي دي او خواوشا 15,000 په هیواد کې پاتې دي. د مارچ په 23مه د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو چې ترکی په زوره 1.5 پناه غوښتونکي کډوال کابل ته لیږلي. خو د ترکی انتظامی چارواکو په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د پوښتنو جوابونه ورنکړل. دوی مخکې ویلیو چې دغو کډوالو کې هیچا د پناه غوښتنې درخواست نه ورکړي او په خپله خوښه لیږل شوي دي. په شام کې د کورنۍ جګړې وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال د افغانستان وو چې مسلې یې دوام لري. د مصطفی په خبره کې سهم ترکی ته تر تللو پس یې نړۍ ولیدله او د کار کولو جوګه شو خو اوس ایران ته د واپس تللو لپاره قانوني لاره نه لري. دی وای نور افغانان دی هم د خپل کورنۍ سره پاتې شي او ځان له دې نورې لارې پیدا کړي.
تاسو د ملیحه مرزاده د مشال ډو د انګریزي څنګه رپورت لاغي اوریدلی. اوس هم سلام پښتونخوا خبرونه کې راځي دا سندره واورو.